سفیر الله ستانکزی به شما خواهد گفت. سلام و خوش آمدین.
بله مننه کوم مصطفی صدیقی، وقت به افغانستان که در سهار اته بجه شوی. ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې به وړاندې واوري چې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر باندې خبرګون ښودلی او ویلي دي هر څه ښه دي. هغه زیاته کړې د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. دا مدثر موضوع ده د هماورې چې د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه کړکیچ خبرې وکړې. او د پاکستان په کوټي ښار کې په یو بمي چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. پوره خبرونه. ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو دو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویاند جاناتن هوفمن وویل چې دغه راکټونه د عین الاسد او اربیل په پوځي اډو باندې لګېدلي دي. هغه زیاته کړه چې د برید د اوښتو زیانونو په اړه لومړنۍ پلټنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه په ټویټر باندې په دې اړه باندې خبرګون ښودلی. هغه ویلي دي هر څه دي. هغه زیاته کړې د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. ایران ویلي دي چې د امریکا پوځي اډې په دې خاطر تر برید لاندې نیولې دي چې د دوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی د امریکا په بریدونو کې ووژل شو. جزئیات د پروګرام په لومړي راپور کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د دغې ټلیفوني مکالمې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره کړې. د جمعې پر ورځ امریکا په یو هوایي برید کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن تهران ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قمندان اسماعیل قعانی د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د قعانی د کتنې په اړه راپورونه او عکسونه خپاره شوي وو. اسماعیل قعانی په دې سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان پرون وویل بامیان ته د قعانی سفر د وزارت لخوا څېړل کیږي. ښاغلی زمان زیاته کړه د اوس لپاره یوازې دا تاییدوي چې اسماعیل قعانی هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي.
تیر یوه میاشت کې موږ 216 تنه هغه کسان چې هغوی په غلاو چپولګریو په رهزنیو په قتلونو په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو هغه هم یوازې په کابل ښار کې نیولې دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغو ورځو کې عملي کړو چې د هغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
د کندز ولایت په لسګونو اوسیدونکو هم پرون د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له کبله مظاهره وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي د کمپاین ترڅنګ د بایو د کنټرول هڅه کوي. د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار کې هم د افغانۍ د ترویج لپاره د یو کمیسیون لخوا په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین روان دی. د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ولایت ادارې د بایو د کنټرول موضوع ته هم پام اړولی دی.
خاصدار چې موږ نرخونه کنټرول وساتو تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. په همدې لار کې ګڼ شمېر هاټۍ تړل شوي دي تر اوسه پورې چې نرخونه لوړ به همداراز تیلو پمپونه درملتونونه. په دې برخه کې ولایتي اداره په جدي ډول اقدام کوي. موږ غواړو چې افغانۍ هم ترویج شي او هم خلکو ته زیان ونه رسیږي او نرخونه کنټرول وساتل شي.
مخکې خلکو شکایت کاوه چې د افغانۍ د ترویج له کمپاین سره سم دوکاندارانو په خپل سر د اجناسو نرخونه زیات کړي چې دې مسلې عام خلک زیانمن کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د کوټې د پولیسو قمندان عبدالرزاق چیما وایي بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او پرون سه شنبه هغه موټر ته څیرمه منفجر شو چې امنیتي ځواکونه یې لیږدول. په ټپیانو کې دوه تنه سرتیری هم دي. جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستاني طالبانو یوه جلا شوې څانګه ده د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا پرون په پنجاب ایالت کې د یوې پاکستاني جټ الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې دوه پیلوټان مړه شول. د پاکستان پوځ وایي دا اف ټي او ډوله جټ الوتکه وه چې د روزنیزې الوتنې پر وخت نسکوره شوه. د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی دی. ولسمشر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په پام کې ده د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم پر ځینو مسلو خبرې وکړې. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د ایران او امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف وویل ولادیمیر پوتین او بشار اسد د سیمې پر مسایلو او وروستیو تحولاتو خبرې کړې. روسیا د ایران ترڅنګ د بشار اسد لکليدي ملاتړ وګڼل کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو باندې د ایران لسګونه راکټونه لګیدلې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي دي په دغو دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي.
There's an aspect of that conflict that deserves
افغانستان کې د بهرن داس یا ورخصت چې نوري پاملرنې ته اړتیا لري. ایران د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره فعالانه کار کوي. په دغه پروګرام کې به دا هم واوري چې پرون په کرمان کې د ایران د وژل شوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړه ناوخته وروسته له څو ساعتونو ځنډ خاوره ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې شپږ پنځوس کسان د ټیل ماټیل په سبب مړه شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې او نهه دقیقې دي. رازو لومړی مطلب ته. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو نن په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو باندې لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان تایید کړي چې په ایربیل او عین الاسد اډو کې راکټونه لګېدلي دي. د دغو راکټونو د زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غبرګون ښودلی او ویلي دي هر څه ښه دي. په عراق کې د ایران د بریدونو په اړه جزئیات. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر ویلي چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ زیاته کړې، موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ترامپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات وکړي، خو وارلم خپسپین معنی کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبري پیل شوی. امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سپین معنی ته رسیدلی دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان مخکې تایید کړ چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او ایربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه دیره دي راکټي بریدونه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوی پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې لسی خپل سرتیری وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قماندانو چې تیره جمعه د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې لیکلي ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړي. هغه لیکلي ایران د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولي چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو پر ضد بریدونه کړي وو. جواد ظریف دا هم لیکلي چې تاوتریخواله یا جنگ نه غواړي، خو د هر ډول یرغال په وړاندې دفاع کوي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت ساري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغه په خپل ټوټر باندې زیاته کړي چې د امریکا اداره باید بې ځایه پارونې ختم کړي او ایران د هم خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. نانسي پلوسي زیاته کړي چې امریکا او نړۍ بل جګړه نشي زغملای.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره هڅه کوي. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته ویل ایران په افغانستان کې له طالبانو او نور افراطي ډلو سره لخپلو اړیکو په استفادې د سولې دغه پروسه زیانمنوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران سخت انتقاد وکړ او ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې له افراطي ډلو سره اړیکې لري او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. مایک پومپیو پرون سیشنبه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
There's an aspect of that conflict that
پاپنسن کې د بوهران داس یو اړخ څه چې نوري پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالات دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایز او نړیوال اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپل اوږدمهاله او نړیوالې هڅې سره د پاپنسن د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د قانی شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
زیات کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د توري بوري او ملاداد الله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوب کې شکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه وه. سلیمانی تیره جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سی قاسم سلیمانی عراق ته په یو ډیپلوماټیک ماموریت ورغلی وو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې سلیمانی په دغسې یوه ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارک ایسپر سره د سیمې پر وروستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لوریو ومنله چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سمدلاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وژل کېدل او تر هغه وروسته ولړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي راډیو ته وویل
سلیمانی چې څنګه ووژل سو د هغه وژلو پیژلو دلته نور هم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېر زمینه و دې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. زما فکر هم همدا دی چې په دې روانو کې به دغه موضوع باندې کوم د کار کړو کوم توافق کسو هغه به پای ته رسېږي. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده. خلیلزاد د ډېره وخته لیکي اما اوس داسې معلومېږي چې دا موضوع نهایي سوې ده او بالاخره فاینل کېږي. به
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کومه موافقه لاسلیک سوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه یو وار بیا له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. داسې موافقه چې په مرسته یې شایي له افغانستانه ځینې بهرني سرتیري ووځي او په بدل کې به وسلول طالبان تاوتریخوالی کموي. خو د دغه تاوتریخوالی د کمولو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکول سوی چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې او جګړې کمیږي که به پر ملکي افغانانو او افغان ځواکونو هم حملې کمې سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي نږدې 92% شکایتونه څېړل شوي او شاید راتلونکې اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. په دې اړه د امید ظهیر مال راپور ته پام وکړئ.
خکاری چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټولو شکایتونو څېړلو ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون منشي او وایاند قاسم الیاسی د سیشن بې پورس خبریالانو ته وویل کېدی شي تر راتلونکې اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. ښاغلی الیاسی زیاتوي په یو شمېر ولایتونو کې د دوی کار بشپړ شوی دی.
بدبختانه باید ووایم تر دې دمه چې زموږ په کارونو کې خنډ هم راغلی له دې کبله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک یوزر ته لاسرسی نه دی راکړل شوی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه په شیر، بادغیس، سرپل او جوزجان کې خپل کار پای ته رسولی او د شکایتونو په اړه پریکړه کړې. خو لغمان، کونړ، بدخشان، تخار، سمنګان، دایکندي، روزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې ډېر ژر به پکې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په یو ولایت کې نږدې سلویښت محلونه بیا شمیرنې ته تللي خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. دغه کمیسیون دا هم وایي چې د شکایتونو د څېړلو په برخه کې د دوی په چارو کې د ځنډ یو دلیل د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک دستګاه ته نه لاسرسی لري چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. خو تېره ورځ د دې کمیسیون یو بل غړي ازادي راډیو ته ویلي و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړ ماش په دوی ته اجازه ورکړي چې ولایتي کمیسیونونه یې د دوی یوزر ته لاسرسی پیدا کړي. یوزر د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه معلوماتي بانک دی چې د ټاکنو اړوند ټول معلومات پکې په بایومیټریک ډول خوندي دي. خو دې برخې ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاسرسی د شکایتونو څېړلو پر بهیر څه اغیز لري؟ د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده:
موږ اندېښمن یو دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اجازه نه ورکوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی یوزر ته لاسرسی ولري. پر دې بهیر منفي اغیز کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ډیره په مسلکي کارونو او روڼتیا پورې تړلی نه دی.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د غیر مسلکیتوب او عدم شفافیت تور ردوي او وایي هر ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارکوونکي د دوی یوزر ته لاسرسی لري. د دې کمیسیون یو وایان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل:
دوی وزرونه مو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په واکه ورکړي چې کولای شي ولایتي معلومات تر لاسه کړي. موږ هر ډول همکاري ته چمتو یو.
د ټاکنو د قانون لمخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو لپاره یوازې څلور ورځې وخت لري چې خپل کار بشپړ کړي. خو کمیسیون دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی د دوی کارونه له یوې یا هم دوه ورځو وغځيږي.
د افغانستان په اړه د لوی دزمات باتو تبصرې له احمد شیبهراورو.
د ایراني جنرال قتل به د امریکا او طالبانو د سولې خبرې څرنګه اخیستمنې کړي. دا د هغه مطلب سرلیک دی چې ډیپلومات خبر کړی دی. خبرونه لیکي د قاسم سلیمانی وژنې افغانان اندېښمن کړي دي چې حسین افغانستان د امریکا او ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د پخواني قومندان د سلاکار توماس جانسون په وینا راغلي دي چې د سلیمانی د وژلو پیشه په هغه وخت د امریکا او طالبانو د سولې پر خبرو اغېز وکړي چې متحد ایالتونه عملاً له ایران سره جګړه پیل کړي. د ډیپلومات مجلې په باور دا احتمال شته چې ایران له طالبانو استفاده وکړي او په نیابتي جګړه کې د امریکا پر ضد وکاروي. خو د جانسون په باور طالبان پوهیږي چې د ایران له غوښتنو سره سم عمل له متحد ایالتونو سره به د دوی پر هر راز خبرو د پام وړ اغېز وکړي. جانسون وایي داسې نه ښکاري چې طالبان به د ایران د یوې نیابتي ډلې په توګه لاس په کار شي، او داسې نه ښکاري چې د ایران په غوښتنه به د متحد ایالتونو پر ضد خپل عملیات زیات کړي. قاسم سلیمانی د ایران د سپاهی پاسداران د قدس څنګ عمومي قمندان و چې د جمعې په سهار د عراق په پلازمینه بغداد کې هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایران ویلي دی د سلیمانی خجبه په مناسب ځای او مناسب وخت کې له امریکا واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال تمیم آسی ازادي راډیو ته وویل د سلیمانی وژل د تهران او واشنګټن ترمنځ د جګړې سبب کیږي. د آسی په باور د دې احتمالي جګړې یوه نتیجه به دا وي چې د طالبانو هغه ډله د سولې له خبرو پشا شي چې ایران یې له سیاسي او پوځي پلوه ملاتړ کوي. د ده په باور هغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې ایران د هغوی حمایت کوي، هغوی به هم د امریکا په مشرۍ د سولې د خبرو پر ضد منفي هلې ځلې پیل کړي. د قاسم سلیمانی په اړه یو شمېر امریکایي ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د مشر حسین سلامی خبرې راخیستې دي چې د سلیمانی د جنازې د مراسمو پر مهال خبرداری ورکړ چې امریکایان او د هغوی متحدان به په نقشه کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران مشر آیت الله علی خامنهی له سلیمانی سره ډیر نږدې روابط لرل، او ډیر باور پدی و چې سلیمانی تر خامنهی وروسته د ایران تر ټولو ځواکمن کس دی. نیویارک ټایمز څرګندوي چې واشنگتن په منځني ختیځ کې خپلو سفارتونو ته خبر ورکړی دی چې د ایران د احتمالي برید په خاطر احتیاط وکړي. یو ایس ټوډی خبرونه بیا د کتونکي مارک دوبویټس تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې په سر کې راغلی دی هغو کسانو چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت د اوسامه بن لادن د وژلو هرکلی کړی و، هغوی به د سلیمانی پر وژلو هم خوښ وي. لیکوال وړاندې لیکي سلیمانی لکه اوسامه بن لادن په زرګونو امریکایانو وژلي او ټپیان کړي دي، او د زرګونو کسانو ژوند په سوریه، عراق، لبنان، یمن، اسرائیل، غزه او په خپل ایران کې اخیستی دی. دغه امریکایي لیکوال بیا لیکي په واشنگتن کې د سلیمانی د وژلو د طریقې په اړه په حزبي کچه سوالونه پیدا شول، خو مهم سوال دا دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه منظمه ستراتیژي لري. لیکوال بیا د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هو، او دا د اعظمي فشار ستراتیژي ده.
د ایران د پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځان وروسته خاورې ته وسپارل شو. پرون د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی په پلارني ټاټوبي کې کرمان کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه او تر 209 ډیر کسان ژوبل شوي هم دي. سلیمانی تیره جمعه د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې چې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې وو وژل شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د ایران چارواکو د قدس وک د وژل سوي قمندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وروسته له هغې وځنډول چې د ګڼه ګوڼې له کبله په ټیل ماټیل کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کرمان کې د دغه ټیل ماټیل د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. د 28 کلن سلیمانی له ایرانه بهر د تهران د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د هغه وژل کېدو د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې قاسم سلیمانی عراق ته په ډیپلوماتیک ماموریت تللی وو، خو په ځواب کې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل
ایا داسې سابقه شته چې څرګنده کړي دغه ښاغلی مهربان او د ښه نظم خاوند ډیپلومات قاسم سلیمانی بغداد ته د سولې د کوم ماموریت د پرمخ بیولو لپاره په سفر تللی وو؟ دې خبرې نن سهار خبریالان وخندول. په زړه پورې ده، خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. نه یوازې په سابقه پوهیږو، بلکې د امریکا د حملې پر مهال هم پوهیدو چې دا خبره سمه نه ده. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته
تهران او واشنگتن د یو بل په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سه شنبه په تهران کې له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې بیا دغه سی خبرداری ورکړ.
په کندهار کې د سوی شکل ماشومانو زیګون زیات شوی. د دغه ولایت روغتیایي چارواکي وایي د تیرو نهو میاشتو راهیسې ورسره د سوی شکل یا په معیوب ډول د ماشومانو د زیګون 15 پیښې ثبت شوي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس حفظبی روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 15 تر 16 پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکله یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حفظبی روغتون یو مسؤل ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیږون 15 پیښې سبسوي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی شي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس سبزوی روغتون د زیږون په څانګه کې سبسوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې 15-16 ته چې د مندې چې ولادت کوي دا زموږ سره راجستر دي. او دا مختلف سوی شکلونه شته چې هم یې شونډه چاکي چې موږ کلیپتو ته وایو، هم په سرونه یې غټ وي حجر سپرو ته وایو، مینانګو سیلو ته وایو، سره نور مختلف سوی شکل دغه اطفال ولادت کوي دلته په شپخانه کې. نو تقریبا د دغه اته نوي کال د شروع څخه تر دا اوس پورې تقریبا 15 په شاوخوا کې اطفال ولادت کړی دی دا سوی شکل.
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کې دوه لومړۍ علت جنگ جګړې، د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکي استعمال په ګوته کوي.
اصلي لاملونه کې اوس خو چې موږ د 15 تجربه چې وینو چې پخوا زه په دا 15 چې لته ومه ما دا اثرات نه ولیدلی، دوه نه مریضان مې نه ولیدلی. اوس نو زه دې فکر کوم چې دغه کیمیاوي موادو دغه انفجاري موادو د دې حالت تاثیر پې ډېر، او امکان نشته چې د بعضې نږدې اړیکې چې فامیلونو سره ولري، دوستان د کال ور د خالر ور د معمال د هغو تاثیر هم پوشکي کوي. ډېر امکان شته چې د هغو تاثیر پوشکي کوي، خو ډېر د دغه بدبختیو تاثیر دی، د دغه امنیو تاثیر دی، دغه جنگ تاثیر دی چې دغسې یو حالت راغلی.
عبدالهادي چې خپل وراراګانې د درملنې لپاره میرویس سبزوی روغتون ته راوستلي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورور دوه اولادونه یې زیږېدلي چې یوې خبرې نس کولی او د بل پښه لنډه ده. عبدالهادي وایي ورور یې د اکا د لور سره واده کړي.
دلته مې خپل وراراګان مې چې د دوه کوچنیان چې راویستي مې و د شپخانې ته، دوی د یوه یې پښه لنډه ده او بل ګونګی دی. نو ډاکټرانو راته وویل چې دغه کوم مرضونه چې په دې کوچنیانو کې شته دا د خپلوانو د واده چې کوم چا په خپلوانو کې واده کړی د هغوی اکثره کوچنیان په دغسې مرضو اخته یي. نو رښتیا هم موږ چې وکتله زما ورور چې دی د اکا د لور سره واده کړی دی، نو دا کوچنیان په دغسې مرضوی اخته دي.
که څه هم د جګړې شکیلې غاړې په جګړه کې د هغو توکو د استعمال خبرونه بې اساسه بولي چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد ولري، خو یو شمېر نړیوال بنسټونه وایي چې په افغانستان کې لا هم ځینې داسې مواد د جګړې شکیلې غاړې د یو بل د ځپلو لپاره کاروي چې د انسانانو پر ژوند منفي اغېز کولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ایران او امریکا د کرکیچ په اړه باندې نن استمسونه زیات راغلي دي. لغې ډلې قدیر تکین لیکلي د ایران او امریکا ترمنځ کرکیچ د افغانستان او سیمې په خیر نه ده. فضل کریم درویش هم د پکتیا له ځازی اریوب لیکلي د قاسم سلیمانی وژل به د سولې په خبرو ناوړه اغیز وکړي. واحد مدقق له لوګره لیکلي موږ اندېښمن یو چې د ایران او امریکا وروستی کړکیچ به د سولې پروسې ته خنډ جوړ کړي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي د افغانستان خاوره به هیڅ وخت د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي او کچېرې هر هیواد د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي موږ به سخت ځواب ورکړو. عزیز غالبم لمارجی لیکلی دی ایران جنگ زموږ د پاره مصیبت دی او مخته مهمه ده چې باید ځان وساتو. نورو اوریدونکو هم په دې اړه باندې سیمسونه را لیږلي دي. له هغې ډلې ابو یاسر په نوم له زابله لیکلي، امریکا که د طالبانو سره جنګ کوي نو د سلیمانی وژل به د طالبانو سره د سولې وروسته کړی وای. حکمت الله حماس له نادلي لیکلي، د ایران د دې کار ستاینه کوم، ایران باید د سلیمانی بدل له امریکا واخلي. سلام سعید لیکلي له لوګره، د ابراهیم خیلو لیکلي، د ایران او امریکا د دواړو د جنګ قربانیان عام افغانان او عام عراقیان دي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 1703 پروګرام ته خپل لنډ لیکلي پیغامونه راولیږئ او په واضح توګه باندې خپل پیغامونه ولیکئ. یو بل لارښوونه هم کوم چې لطفا د کلمو په منځ کې ټکي مه کاروئ او فاصلې مراعت کړئ څو په واضح توګه باندې ستاسو پیغام موږ ته راورسیږي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا او دفاع وزارت پنټاګان تایید کړی ده چې نن سهار وختي ایران په عراق کې د امریکا یو ائتلافي ځواکونو په دوو اډو باندې ګڼ راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستلو په خاطر د امریکا په اډو باندې لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دغه اډې ایربیل او عین الاسد نومیږي چې پکې پوځیان میشتي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې تازه ویلي، هر څه ښه دي، اوس په دغو دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او د تلفات او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. هغه ویلي سهار به په دې اړه یو بیان خپور کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر غنی او د خغلی سپر د ټلیفوني مکالمې جزئیات زیات نه دي خبره شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لوی ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی او په پام کې د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم د بشار اسد تر څنګ وګوري. د امریکا او ایران کړکیچ د دغو بحثونو مهم ټکي جوړوي. کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې ولولئ. اوس به راشو د پروګرام دویمې نیمایي ته. په دویمې نیمایي کې لومړی یو مفصل راپور لرو د سپای پاسداران په اړه باندې او بیا به وروسته د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. لومړی راپور: قدس د ایران ټولې متحدې نیابتي ډلې کنټرولوي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بې له کوم ځنډه اسماعیل قاني د هغه ځایناستی د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان کړ. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. په دې اړه ما صفی الله ستانگزی د ازادي راډیو د فردا څنګ یو تفصیلي راپور پښتو ته ژباړلی او زیاتونې هم پکې شته چې پکې د سپای پاسداران د جوړښت او د قدس ډلې په اړه معلومات راټول شوي. تاسو یې اورېدو ته رابولم. آیت الله خامنهای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بې له کوم ځنډه اسماعیل قاني د هغه ځایناستی د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. د جنرال قاني د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنهای ته تر ټولو نږدې کس بلل کې ده. خامنه ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ یو تروریست بولیم. سلیمانی هاز بین
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بیسباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول. څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي برید هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوځ په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجي زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مخته وړي. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانه اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لاري د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړی دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دای چې په سپا کې د آیت الله علي خامنئی له محبوبو قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې او د سپا عمومي قمندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره یې نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و. یو هیواد، یو قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کاره څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤول هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران په لاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورنیو جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد د رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې کرار کرار دا ډله په لهکر بدله شوه.
Millionen Alemann, doch es hat Millionen Rokonet.
د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي. د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنګیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
بیکار بودم، کار نبود، کار تلاش دیگه کار نبود.
بچه ها که شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغه.
د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنګیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2018 کال یې خپور کړ، د فاطمیون د یو قمندان محمد حسن حسیني په حواله ویل شوي وو چې له 12,000 تر 14,000 جنګیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کېږي د دغو افغان جنګیالیو کورنیو ته چې اکثر یې په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کېږي او ځینې نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او وروسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2,000 افغان جنګیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو توند غبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه دی او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخت ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قاني تر اوسه د آیت الله خامنهای په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قاني په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهای د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهای د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخته فعاله شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروژني. دا داسې یوه ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر خوشاله یم چې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم زموږ د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ستونزې لري، د خپل ماشونه غواړي او موږ ته پیغامونه رسولې دي. همدا پیغامونه مو د یو مسؤل سره شریک کړي دي. په همدې خبرونه کې به واورو، البته که وخت پاتې سو نور پیغامونه به هم خبره کړو. مخکې تر دې چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره مرکه واوري، ستاسو هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې تاسو موږ ته رسولې دي.
سلیم الله سیار د کابل ولایت له چهار اسیاب ولسوالۍ قلعه یان الکلینا استاد مانی مای به ما از حکومت نه خپل حق وانه ما لا ولا نم د سیمای په پیدا شمه د حکومت نه راو کوم چې مو حق تیر کړی زه خو مای ونه چې راغم خو پستر کوم مای دم له تاسو دا اله کوم چې څنګه تر مسولینو او چارواکو او ان تر ولا پستر غنی کوی ورور سوي ته وسلام.
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت څخه. دغه د کونړ ولایت د شهیدانو د معلولینو کمی کورنۍ چې وي لکه په 95 کال کې 2000 کسان او همدغه شان په 96 کې 1300 کسان او په 99 کې 1400 کسان، دا د 3000 کسان د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ کال کې د معاش څخه پاتې شول. زه نه پوهېږم چې هر وزارت هر ریاست ته په خپل وخت سره معاش ورکول کېږي، نو مونږ شهیدان او معلولین به ګناهګاران یو؟ آیا مونږ به د خپل وطن په دفاع کې خپل اندامونه او شهادتونه به ورکړي؟ همدغه به زموږ ګناه مونږ ته خلک او زموږ حکومت مونږ ته ودرېږي. په یو ولایت کې 3000 کسان چې د یو ریاست نه د معاش نه پاتې کېږي، دا نه پوهېږم دا کو پرجایا ورته وی وایي او کو ستونزه ورته وی وایي. دا ډېره غټه ستونزه مونږ د کونړ ولایت.
السلام علیکم د ازادي راډیو ته، زه د لغمان ولایت نه غږېږم. زه یو معلول مهید یم او مونږ د دولت نه غواړو چې د مونږ د ماشینه حواله کړي. زموږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. وسلام و به احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان شغله زیال حق فضلی خبرونه ته شرغلی. موږ به د خبرونه د جوړښت سره سم د هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې دي او هغه معلولین چې شکایت لري خپل ستونزې شریک کړي دي، موږ به تاسو ته دروورو بیا تاسو ته مطابق جواب راکړي. اول اوریدونکو به وورو چې له هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام رسولې.
السلام علیکم، زه په هلمند سنگین ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زه په دوارو پښو باندې مایوزه یم. زما دغه هیلو ارزو ده د ازادۍ راډیو څخه د چې دا زما غږ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. زه په دوارو پښو باندې مایوزه یم. نو د ولسمشر غني څخه زما دا هیله ده چې دا زموږ معاش د پر وخت راکول شي. موږ عیال پسې دې موږ څوک موږ چارایت د ولسمشر غني څخه له تا هیله ده چې په موږ سره وګرځي او زموږ کار ته
فضلی صاحب. دغه اوریدونکو خو د هلمند څخه د شکایت د معاش په اړه شکایت درلودی، البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو. موږ به یوه د بیلګې په ډول درواورو، بیا وروسته تاسو دواړو ته مشترک جواب ورکړئ.
السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه خبر کوم. موږ مایبین یو د غزمو راوازي مشران ته ورسی.
بله فضلی صاحب، که څنګه هم د دې اوریدونکو ژغ د کیفیت ډېر شنو، خو بیا مغه ستونزه پوهېدل کېږي او وقند دوی ستونزه هم د درک وړ ده. نو غواړم په دې اړه ستاسو جواب واخلم.
ډېره زیاته مننه. سلامونه او درنښت مې ومنئ تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت د 1999 کال لپاره د مالی محترم وزارت ته د بودیجې وړاندیز 13.8 میلیارد افغانۍ لګولو، او ژمنه دا وه چې د 311 سره د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکو وګړو ته به دا بودیجه په 1999 مالی کال کې توزیع شي. ولې له بده مرغه د ملي بودیجې د کمښت له امله او په مالی وزارت کې د پیسو د نشتون له امله موږ د تیر کال بودیجه کې کابو 5.5 میلیارد افغانۍ کمبود سره مخ شولو. مالیه وزارت ونه توانید چې موږ ته 5.5 میلیارد افغانۍ بودیجه راکړي. په دې اساس په بیلابیلو ولایتونو کې د شهیدانو ځینې وارثین او مالیت لرونکي وګړي له خپل حقوق او امتیازاتو محروم پاتې شول. د دې ترڅنګ له 1992 تر 99 کال پورې موږ 7 میلیارد افغانۍ باقیات لرو چې هغه هم د خلکو حقوق او امتیازات دي چې باید حکومت یې دوی ته ورکړي. دا ټول هغه څه دي چې موږ د تیرو کلو ناخوالو او ستونزو سره مخ وو. راتلونکي کال 1999 کال کې موږ د تیرو کلونو او د دې کال ټول پاتې بودیجه او د خلکو پیسې او حقوق چې هغه ته نه دی ورکړل سوی په پام کې نیولای او د مالی وزارت نه مغوښتنه کړي چې پاتې حقوق او د کال حقوق په پوره توګه موږ ته راکړي. زموږ هیله مندي دا ده چې د مالی وزارت لخوا موږ ته بودیجه راکړل شي تر څو موږ توزیع پیل کړو او دوی ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړو. یو موضوع چې هیوادوال هم په دې پوهیږي، شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت عایداتي وزارت نه ده چې له خپلو عوایدونه دې قشر ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړي. موږ د حقوقو او امتیازاتو په برخه کې د مالیې وزارت تصمیم او پریکړې ته په تمه کیږو. تر څو چې د مالیې وزارت لخوا موږ ته دا بودیجه رانکړل سي، موږ هیڅکله په دې قادر نه یو چې د خلکو حقوق او امتیازات پر وخت ورکړو او په پوره توګه یې توزیع کړو. زموږ لویه ستونزه دا ده، موږ په بېلابېلو ناستو کې مالیې محترم وزارت ته ویلي چې ژر تر ژره دې موږ ته په مکمله توګه بودیجه انتقال کړي تر څو موږ د خلکو حقوق هم په مرکز او هم په ولایاتو کې توزیع کړو.
بله فضل صاحب، تاسې یو ټکی ته اشاره وکړله چې باقین تاسې عایداتي اداره نه یاست، خو په ټوله کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې یو مسؤول اداره یاست، او که چیرې دغسې یو ستونزه رامنځته کیږي لکه اوس چې ده، یو کال یا دوه کاله یا حتی څو کاله دوی پاتې دي له معاشونو څخه، نو د دې بدیلې لارې څه دي؟ مثلا عادي خلک د نور کسان چې معلولیت نه لري دوی کولی سي مختلف کارونه وکړي، اما دا خلک نسي کولای چې خپل ورځنی چارې د نور کارونو له لارې تمویل کړي، نو د دې پای څه بل خلک څه بدیلې لارې ورته پالیسي طرح او پلانونه یو شی ورته ستا کله چې
بوله چې نه سره بل لتیرو نه میاشت راهیسي کله چې دا وزارت رامنځته شوی، موږ د مالیات لرونکو وګړو ملي ستراتیژي جوړه کړه. د ملي ستراتیژي پر اساس مو د مالیات لرونکو وګړو د کارموندنې طرحه کابینې ته وړاندې کړه چې د کابینې د غړو لخوا تصویب شوه، او د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په ټولو دولتي اداراتو کې او په خصوصي سکتور کې 3% مالیات لرونکو وګړي استخدام کړي. د تیرو دوو میاشتو راهیسې موږ چې کومه ارزونه وکړه، له 1% نه پورته مالیات لرونکي وګړي په دولتي دوایرو کې، په لوی سرنوالۍ کې، په دفاع وزارت کې، په داخلي وزارت کې او په نورو بیلابیل ارګانونو کې استخدام شوي دي او یا هم د استخدام په حالت کې دي. د دې ترڅنګ موږ د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پرون د کابل ښاروالۍ سره او راتلونکي څو اونیو کې به د ټول افغانستان د ښاروالۍ او د شهیدانو او مالینو چارو وزارت له ادارې سره داسې هوکړه لیکونه لاسلیک شي چې په ټولو ښارونو کې به 40% غرفې د شهیدانو وارثینو مالیات لرونکو وګړو ته ورکړل شي. د دې ترڅنګ موږ د حمایې صندوق رامنځته کړ چې 3 ډسمبر د مالیات لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه، په هغه کې د مالیات لرونکو وګړو د مالی تمویل لپاره یو صندوق رامنځته شو په مالی وزارت کې. د لپاره خاص کوډ جوړ شوی چې د ملي او نړیوالو تجارانو او بیلابیلو بنسټونو لخوا هلته مرستې ټولیږي، او بیا د یو خاص میکانیزم پر اساس به په دوی باندې توزیع شي او اړمنو کسانو ته به ورکړل شي. د دې تر څنګ نور بیلابیل اقتصادي برنامې دي چې عملا کار پې شروع ده، او موږ په پام کې لرو چې راتلونکي څو کالو کې د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکي وګړي له اقتصادي پلوه بډایا کړو او دوی حمایه کړو. ولې په ټوله کې بله لویه ستونزه چې دا اداره ورسره مخ ده، له تیرو 40 کلونو راهیسې په دې اداره کې د سیستم د شفافیت او د یو پراخ ډیټابیس په نوم هیڅ وجود نه درلوده او پراخ فساد شتون لري. له بده مرغه موږ تیری داسې اسنادونه لرو چې هغه خلک د جعلي او نقلي اسنادو په لرلو سره کلونو کلونو راهیسې د شهیدانو د وارثینو په نوم او د مالیات لرونکو وګړو په نوم باندې حقوق او امتیازات ترلاسه کوي، چې دا سبب ګرځېدلی چې د افغانستان حکومت شفافیت او د دې ترڅنګ د بودیجې په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ د وثائقو بررسي پیل کړی چې په ټولو ولایاتو کې عملا پروسه جریان لري. د امنیت شورا لخوا رهبري کېږي د امنیتي ارګانونو، د سیاسي عامې وزارت او د دې ترڅنګ د قضایي ارګانونو غړیتوب هم پکې شته. تر اوسه پورې په سلګونه جعلي او نقلي اسنادونه هغه پیدا شوی دی او خلک یې سرنوالۍ ته معرفي شوی دی چې دا هم د شفافیت پر واسطلو کې یو مهم ګام ده. نو موږ په عین حال کې له یوې خوا پالیسی سازی کوو، له بلې خوا د سیستم پر جوړولو بوخت یو، او درېم اړخ چې تر ټولو ډېر مهم ده هغه فاسدې حلقې چې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په نوم باندې بیلابیل جعلي کارتونه لري، د هغوی په تثبیت کې هم بوخت یو. هیله مندي دا ده چې په تیرو لسو میاشتو کې کوم کارونه ترسره شوي دي او راتلونکي یو کال کې به کوم کارونه ترسره شي، دا به د مالیت لرونکو وګړو د شهیدانو د وارثینو په ژوند کې یو ډېر مثبت بدلون راولي.
بله فضل صاحب، دقیقا زما یوه پوښتنه هم که څه هم تاسو تر ډېره جواب کړه، خو مسله د فساد وه. تاسو ویل چې په سلګونو داسې کسان تاسو پېژندلی دي چې هغوی جعلي اسناد ترلاسه کړي، د معلولینو معیوبینو فیصله هغه د واقعي کسانو مستحقو کسانو حق دوی اخیستی دی، خو دغه کسان هم بیا بېرته موږ ته شکایتونه کوي، وایي هغه مسؤولین چې دوی ته دغه مرستې رسوي په دوی کې هم فساد شته. البته دا د دوی ادعا ده او دوی په هغه قسمت کې هم د حکومت توجه غواړي چې هغه مسؤولین چې دغه مرستې دوی ته رسوي هغوی هم باید مستحق د غیر مستحق څخه بیل کې په شفافه توګه، نه دا چې فیصله د دوی په وینا پیسې خپل جیبو ته واچي.
رښتیا هم دا له بده مرغه ولایاتو کې هم ځینې ځیرک ارګانونه چې په دې پروسې کې له موږ سره دخیل دي، او په مرکز کې هم بیلابیل هغه ارګانونه چې د اسنادو په تثبیت او په تایید او د مالیت لرونکو وګړو د طرز العمل پر اساس له موږ سره همکاري کوي، هغه په داسې مواردو کې دخیل وي. موږ یوازې د خپلې ادارې نه دیارلس کارمندان چې په هغه کې د بیلابیلو بستونو خلک هم په ولایتو کې هم په مرکز کې په تیرو لسو میاشتو کې موږ لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دي، او په پام کې لرو چې ځینې نور هم لوی سرنوالۍ ته وپیژنو تر څو له هغوی نه څېړنه وشي. د دې تر څنګ په تیرو دوو میاشتو کې موږ شل داسې موارد د صحت عامې محترم وزارت سره شریک کړي دي چې هغوی د مالیت لرونکو وګړو د تثبیت په برخه کې تیروتنی کړي، او یا هم د مامورینو لخوا یې اندېښنه داسې ده چې کېدای شي فساد رامنځته شوی وي. نو دغه ارګانونه هم له بده مرغه په دې برخه کې وختن فوختن دخیل وي. دوی د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو د اسنادو په پروسس کولو کې د دې طرز العمل خلاف کړنې ترسره کوي. ژمنتیا شتون لري، د عمل چټک ګامونه پورته شوي دي، ډیری خلک سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. الهمندی دا ده چې ډیر ژر به موږ د وسایقو د څېړنو پروسه پای ته ورسوو، او وتوانیږو چې شفاف اسناد د بایومیټریک له لارې سیستم ته داخل کړو او دا ټوله پروسه بایومیټریک شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو تاسو د پښتنه هم تاسو جواب کوي، تقریبا ستاسو د مخکینی جواب سره هم مطابقت لري، دا به واورو.
بری السلام علیکم، عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. وروسته د سلامونه څخه دا پیغام پرېږدمه چې دغه میرزادي معیوبینو د پاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د رادیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین د پاره هم خدمات وړاندې کی، ځکه مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ رادیو زما پیغام نشر ته وسپاري. وسلام.
دقیقا په ډیر شمیر خلک طبیعي معلولین دي، د هغوی لپاره موږ د مالیت لرونکو وګړو د قانون د تعدیل تازه مسوده عدلیې وزارت ته وسپارله چې دوی یې پروسیس کړي، او موږ وتوانیږو چې په قانون کې ژور بدلون راولو. د فعلي قانون پر بنسټ زموږ اداره مکلفیت لري چې جنګي مالیت لرونکو وګړو، هغه که نظامي وي او یا هم ملکي وي چې جنګ ځپلي خلک وي، هغوی ته باید رسیدګي وکړو. ولې د تازه طرحې پر بنسټ چې دا قانون باید تعدیل شي، په هغه کې طبیعي معلولین هم شامل دي. موږ په ټول هیواد کې 900,000 مالیت لرونکي وګړي لرو، او ژمنتیا دا ده چې ټولو ته رسیدګي وکړو.
آیا فکر نه کوئ چې د دوی دپاره د روزنیزو مرکزونو جوړول به یو ښه پیشنهاد وي؟
د طرح پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلفیت لري چې دوی ته روزنیز برنامې او پروګرامونه په هیواد کې دننه او د باندې جوړ کړي او دا خلک ټرین کړي او په دې باندې کار هم روان ده. ولی په دوی کې ډیری داسې علمي کادرونه دي چې هغه ماسټري لري، هغه لیسانس لري او هغه لوړې زده کړې لري. تر اوسه پورې هغوی ته فرصت نه ده ورکړل شوی. موږ ډیر فوکس په دې باندې کوو چې له یوې خوا د دوی ظرفیت لوړ کړو، له بلې خوا دوی ته کاري فرصتونه پیدا کړو، له بلې خوا اداراتو ته د دوی فزیکي لاسرسی هغه عملي کړو. دوی په ډیرو اداراتو کې د بریل سهولت دوی ته نشته، د رمپ سهولت دوی ته نشته. دوی چې کله یو ادارې ته مراجعه کوي هلته دوی نشي کولی چې د ویلچیر له لارې لاړ شي. دا ټول هغه کارونه دي چې د دې طرحې پر بنسټ به ادارات چې په هغې کې د اصلاحات ادارې د برخه ده چې د استخدام پروسه به دوی مخته وړي، د خاص رقابت پر اساس په هغې کې دولتي ارګانونه دي چې هغوی به د خپلو بستونو لیستونه آماده کوي چې په کومو برخو کې احتمالیت لرونکو وګړو له ظرفیت څخه ګټه اخیستلی شو. په هغه کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې هغوی به د ظرفیت سازي کار کوي. په هغې کې د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت ده چې هغوی به دوی ته بورسونه برابروي او دوی به خارج ته لیږي تر څو لوړې زده کړې وکړي. دا ټول هماهنګي او پالیسي سازي زموږ وزارت د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت په غاړه لري او د دوی مدیریت هم
ډېر زیاته مننه کوم. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ښاغلی ضیاالحق فضلي.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.